السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم او ری چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن او د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د هڅو په اړه خوشبیني څرګنده کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په خبرو کې د افغان پلاوي نه موجودیت روانې هلې ځلې له ستونزو سره مخ کوي. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالې بشیر در اوروي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د پاکستان د صدر اعظم هغه اقدام هرکلی کوي چې لمخې د تورخم بندر څلیرویشت ساعته پرانستل کیږي. په بلخ ولایت کې د پاکستان کنسلګری خپل فعالیت بیرته پیل کړ او پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د پولیسو پر ماموریت په حمله کې درې پولیس افسران وژل شوي دي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د پاکستان د صدر اعظم د هغه اقدام هرکلی کوي چې لمخې به د تورخم بندر څلیرویشت ساعته پرانستی وي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل د دې بندر په پرانستل کېدو سره به دواړو لوري ته د خلکو او سوداګرانو ستونزې حل سي او د وارداتو او صادراتو کچه به هم لوړه سي. د زیاته کړه
ما بسیار مشکلات داریم د تورخم ای کار
دی وای موږ په تورخم کې ډیر ستونزې لرو او لدی اقدام هر کله کوي دا یو ډیر شکار وسو چې د تورخم لار څلیرویشت ساعته پرانستل سو. هم موټر او هم خلکو ته اجازه ورکول کیږي. دا اقدام نه یوازې د سوداګرۍ په اسانتیا کې مهم رول لري بلکې لا پاکستان سره زموږ سوداګري هم زیاتوي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په دې ورستۍ کې پر خپل ټوئیټر پاڼه د خپل هیواد چارواکو ته ویل چې تورخم تورخم دې څلیرویشت ساعته پرانیزي. په بلخ ولایت کې د پاکستان کنسلګری خپل فعالیت بیرته پیل کړ. په بلخ کې د پاکستان جنرال کنسل سرفراز احمد نن ازادي راډیو ته وویل چې دې کنسلګری تر درو ورځو بندیز وروسته نن غرمه بیرته خپل فعالیت پیل کړ. د ویل چې د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکو ته د ویزو ورکولو پروسه به په عادي توګه دوام وکړي، خو د ویلي چې د بلخ امنیتي چارواکي باید دغه ډیپلوماټیک ځای امنیتي تدابیر زیات کړي. د بلخ د والی ویان ویلی چې په دې ولایت کې د پاکستان د پاکستانی کنسلګری د مسؤلانو غوښتنې ته به د قانون له مخې لاسرسی وسی. د پاکستان کنسلګری درې ورځې وړاندې وروسته له هغه خپل فعالیت په موقتی توګه ودراوه چې یوې ولس کلن نجلۍ هڅه وکړه د لاسي بم سره دغه کنسلګری ته ننوځي. د بلخ د امنیه قومندانۍ دغه مشکوکه نجلۍ نیولې ده او د پیښې په اړه پلټنې دوام لري. د بلخ ولایت د شولګره ولسوالۍ امنیتي مسؤلین وایي چې د وسلوالو طالبانو او ځایي پولیسو ترمنځ په نښته کې دیارلس سخت دریځې وژل سوي دي. د شولګرۍ امنیه قومندان محمد عارف ازادي راډیو ته وویل چې نښته پرون ماخوستن وروسته له هغه پیل سوه چې وسلوالو طالبانو د شولګره ولسوالۍ په بودانه قلعه کلي کې د پولیسو پر پوسته تهاجمي حمله وکړه او نښته تر سهاره روانه وه. د بلخ ولایت د شولګره ولسوالۍ امنیه قومندان ویلي چې په دې نښته کې شپږ ځایي پولیس هم وژل سوي او درې کسان ټپیان سوي دي او طالبانو یو ځایي پولیس برمته نیولی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د 2000 کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان او نورو ټیمونو سیالان او د لوبو میدانونه معلوم سول. دا نړیوال جام سیالۍ په استرالیا کې کیږي. د کرکټ د نړیوالې شورا د نننی اعلان له مخې چې په استرالیا کې وکړ، افغانستان د اکتوبر په 18 او 28 لومړۍ دوی لوبې په پرت ښار کې کوي چې سیالان یې لا نه دي معلوم. د نومبر په لومړۍ نیټه بیا په اډلایډ کې له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. د نومبر په 4 په بریسبن ښار کې له انګلستان سره لوبه لري او د نومبر په 8 به په سیدنی کې له هند سره مخامخ سي. د کرکټ د نړیوالې شورا د نننی اعلان په مراسمو کې د نړۍ غوره بالر افغان لوبغاړي راشد خان هم حضور درلود او ویل چې دی او ملګري به د لوبو د ګټلو لپاره پوره چمتووالی ونیسي، خو تر 2000 کال مخکې به سږ کال په انګلستان کې د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د می له 1/2 پیل سي چې پکې به د افغانستان په ګروپي دور کې د هند، پاکستان، استرالیا او ځینو نورو ټیمونو سره نه لوبې وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د پولیسو پر ماموریت د وسلوالو کسانو په حمله کې درې پولیس افسران وژل سوي دي. نن څلور کسانو په لورلای سیمه کې د پولیسو د مرستیال پر دفتر حمله وکړه او تر یوې چاودنې وروسته وسلواله نښته پیل سوه. د راپورونو لمخې په دې حمله کې د پولیسو او ملکیانو په ګډون لس کسان ټپیان سوي دي. هیڅ ډلې د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی. لورلای د بلوچستان له مرکز کوټه ښار څخه 216 کیلومتره لیرې موقعیت لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې مسکو به د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو د حکومت د ملاتړ په خاطر هر اقدام وکړي، خو د کرملین وایند دیمیتری پیسکوف په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې آیا روسیه به د وینزویلا د حکومت نظامي مرسته وکړي که نه. د مادورو له حکومت سره د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ملاتړ خبره وروسته له هغه مطرح سوه چې امریکا د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو په فشار راوړلو سره د دې هیواد د تیلو پر دولتي شرکت بندیز ولګاوه. د امریکا د مالیې وزارت پرون د دغو بندیزونو خبر ورکړ. امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو اعلان کړی چې ښاغلی مادورو د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. د وینزویلا د پارلمان رئیس او د سیاسي مخالفانو مشر خوان ګوایدو ځان موقت ولسمشر اعلان کړی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د امریکا دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن او د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د هڅو په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د ضرورت تر وخته به په افغانستان کې وي.
We will not stay longer than necessary, but we will not leave before
موږ به له ضرورت زیات په افغانستان کې پاتې نه شو، خو تر هغه وخته به په دغه هیواد کې اوسو تر هغو چې زموږ د موجودیت هدف ته کوم خنډ او ضرر ونه رسیږي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي دا چې په د سولې په روانو هڅو کې افغان حکومت کوم پلاوی نه ده شامل، نو ښایي دغه هڅې له ستونزو سره مخ شي.
میکانیزم کې یو مشکل دی ورمه تاسو پوری د افغان حکومت با صلاحیت نمائنده نشته دی یو خراج رامنځته کوي سولې د برمیتونه خدای شاک نشته دی.
د امریکا د کانګرس سارون کړکل کوي چې د امریکا د فدرالي حکومت دی وي برخې د بندیدو له امله دی هیواد یو لس میلیارد ډالر اقتصادي تاوان کړی دی. راز لومړی مطلب ته د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن او د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د هڅو په اړه خوشبيني څرګنده کړه. پاتریک شانهن او یان ستولتنبرګ تر هغه وروسته په افغانستان کې د سولې په اړه د نظر څرګند کړی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د سولې لپاره په خبرو کې پرمختګ شوی دی. د خلیلزاد د خبرو په اړه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي افغانان ژر او با عزت سوله غواړي او دا پروسه باید د افغان نو په مشریوي. نور جزئیات له فرشته جلال زی اورو.
د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهن ویلی چې له طالبانو سره د سولې په اړه د خبرو جزئیات ورسره شریک شوی او دوی ورته خوشبین دی، خو هغه ویلی چې دفاع وزارت تر اوسه له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو د ایستلو په اړه له سپینې ماڼۍ کوم دستور نه دی ورسېدلی. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د امریکا د دفاع وزارت له سرپرست سره تر کتنې مخکې ویلي چې د دې وخت لا نه دی رارسېدلی چې له افغانستانه د ناټو د عسکرو پر ایستلو بحث وشي. امریکا د ناټو غړې ده. ستولتنبرګ ویلي چې زلمی خلیلزاد د تهم طالبانو سره د خبرو په اړه معلومات ورکړی دي. ستولتنبرګ ویلي چې ناټو د دې لپاره په افغانستان کې د چهلته د بحران د حل لپاره سولیز شرایط رامنځته کړي. هغه څرګنده کړي چې ناټو به یوازې تر هغه مهاله په افغانستان کې وي چې ډاډ ترلاسه شي چې هلته شرایط نه بحراني کیږي او هغه هیواد بیا د نړیوالو تروریستانو په مرکز نه بدلیږي. زلمی خلیلزاد ویلي چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبرې داور مثبتې وي او د سولې لپاره د یو موافقې پر طرحه یا چوکاټ موافقه شوې، خو لا هم ډیر کار پاتې دی. خلیلزاد په کابل کې خبریالان ته ویلي چې دا خبرې سمې نه دي چې افغانانو ته په دې هڅه کې ځای نه دی ورکړ سوی. هغه ویلي چې دی پخپله د افغانستان له حکومت او نړیوال ټولنې سره د مشورې له مخې کار کوي، خو د دې ټولو پرمختګونو په اړه په غبرګون کې د افغانستان ولسمشر د دوشنبه په ورځ له احتیاطه ډکې خبرې وکړې. غنی ولس ته په وینا کې ویل چې افغانان غواړي چې سوله ژر وسي، خو هغوی باید تدبیر سوله غواړي، نه داسې چې یو وار بیا پخوانۍ تېروتنې تکرار شي. اشرف غنی په دی وینا کې د سردار محمد داوود د حکومت پر ضد د کودتا او پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل او د نجیب الله د حکومت ترنګیدو او ورپسې حالت یادونه وکړه. هغه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه هم وویل.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د یوې دوه اړخیزې او نړیوالې فکرې په اساس دی، خو اوسنی حضور د یو ضرورت په اساس دی او په دې ضرورت همیشه غور شوی او کیږي. چې د بهرنۍ ځواکونو شمیر باید څومره وي او موږ هڅه کوو چې دغه شمیر د یو منظم پلان په اساس صفر ته راټیټ شي.
محمد اشرف غنی د افغانستان په جګړه کې د بهرنیو هیوادونو نفوذ ته اشاره وکړه او پرته له دې چې کوم ځانګړي هیواد نوم واخلي پر طالبانو یې غږ وکړ چې له دولت سره جدي خبرې وکړي.
زه په طالبانو غږ کوم چې د پردیو له شومو پلانونو راووزي، خپله افغاني اراده تمثیل کړي او د افغانانو غوښتنو ته لبیک ووایي او دولت سره جدي مذاکرات پیل کړي.
د طالبانو د رژیم پخوانی غړی عبدالحکیم مجاهد چې اوس د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی دی، اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې دا تمه باید ونیسي چې د افغانستان ستونزه به په یوه اونۍ یا یوه میاشت کې حل کیږي. په افغانستان کې سیاسي فعال وحید مجده چې د اسوسییټډ پرس په وینا له طالبانو سره نږدې اړیکې لري، ویلي چې خلیزاد په دوحه کې د طالبانو له استازو سره په کتنه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د اوربند په اړه موافقه کړې ده. خو وحید مجده ویلي چې یو لوری هم لا تیار نه دی چې په دې اړه خبری وکړي. وحید مجده ویلی چې پر اوربند د موافقې پرته د سولې خبرې کوم ځای ته نشي رسیدلی.
ومردل چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانن او د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د افغانستان د سولې د پروسې په اړه باندې خوشبیني څرګنده کړې. همداراز مو د سولې د روانو هلو ځلو په اړه باندې تازه جزئیات هم واورېدل. په همدې موضوع کې تمکیږ د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په خبرو کې د افغان پلاوي نه موجودیت روانې هلې ځلې له ستونزو سره مخ کوي. د دغې شورا مرستیال جمال الدین بدر نن ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د سولې د روانو هڅو په اړه خوشبیني وښوده، خو ویې ویل اوس وخت رارسېدلی چې بین الافغاني خبرې پیل شي. اخو د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي د سولې د روانو خبرو په اړه هیله مند دي، خو دوی هم ځینې اندېښنې لري. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سولې علي شورا غوښتنه کوي چې نور باید د سولې په روانو خبرو کې افغان پلاوی ورګډ شي. د دې شورا مرستیال جمال الدین بدر د سیشن به پورس ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې د افغان پلاوی نه موجودیت رواني حادثه له ستونزو سره مخ کوي.
اگر جنگ ته میلون کې یا پاکستان دی یا امریکا دی یا نور هیوادونه دی، هغوی چې سولې ته غاړه ایښې دي دغه خبره دي. اما دلته میکانیزم کې یو مشکل دی، ګورم اوسه پورې د افغان حکومت باصلاحیت نمایندنه نشته دی. دا یو خراب رامنځته کوي. ګورم سولې د برنیتونه ښه دي شک نشته دی چې ښه دي نو ولې موږ ترکیب ټول ده
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد لا هم په کابل کې د سولې په اړه خپل لیدونو کتنو ته دوام ورکوي. راپورونه وایي چې خغلی خلیلزاد به د نن ورځې په جریان کې د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر سیاستوالو سره وګوري. تیر ماښام خغلی خلیلزاد په کابل کې د امریکا په سفارت کې له یو شمیر خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې له طالبانو سره په بحثونو کې د لومړي ځل لپاره د پام وړ پرمختګونه درلودل. په کابل کې د امریکا سفارت په یو خبره شوی اعلان کې راغلی چې خغلی خلیلزاد په یاد سفارت کې له خبريالانو سره په خبرو کې هیله وښوده چې افغانان د سیاسي اختلافات پرېږدي او له رامنځته شوی فرصت دی د جګړې د ختمېدو لپاره ګټه واخلي. خغلی خلیلزاد خبريالانو ته وویل چې طالبان هڅولي سول افغان حکومت سره مخامخ خبري وکړي. د پوینا افغانان باید د ستونزې حل په بین الافغاني خبرو کې ولټوي. په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوی شپږورځنۍ خبرې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ پای ته ورسېدې. که څه هم په یو شمېر راپورونو کې ویل شوي چې د قطر په ناسته کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو، په افغانستان کې د موقت حکومت پر رامنځته کولو او یو شمېر نورو مسایلو هوکړه شوې، خو نه طالبانو او نه هم امریکا په دې اړه رسمي څه ویلي دي. زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره تر خبرو اترو وروسته د یک شنبې د ورځې ماښام ناوخته له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې وویل د افغانستان د نظام تونکي جوړښت په اړه له طالبانو سره هیڅ راز خبرې او بحث نه دی کړی. تمه خودل شوی چې د امریکا متحده ایالاتو استازي او طالبان به د فبروري په 15مه بیا سره کینی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دوشنبه په ورځ له طالبانو وغوښتل چې له حکومت سره خبرې وکړي.
و موردل چې د افغانستان د سولې عالی شورا وویل چې باید د افغانستان د حکومت پلاوی د سولې په خبرو کې ورګډ شي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي وسلوال طالبان باید بالاخره له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېني. دوی وایي چې د سولې د راتلو لپاره مخابخ خبرې مهمې دي. د سیاسي چارو له کارپوه یونس فکور سره اکرام الله اکرام مرکه کړې ده.
تاسو بهتره در معلومه ده کله چې د اخري دور خبرو اترو نه جناب خلیلزاد را وګرځید، د رئیس جمهور سره مجلس وکړ، طبیعي ده د خبرو جریانات او هغه ځینې موافقې چې دوی سره کړي وې هغه خبر سو. زه فکر کوم د رئیس جمهور اندېښنې پر ځای دي. هغه دا چې د سولې بل کلی د افغانستان د دولت په لاس کې ده، او باید د مذاکراتو دغه چې اوس ډیزاین شوی دی، بورش شوی دی، کالی او وګنډل سي، دا به طالبان او حکومت ګنډي چې پر قط برابر شي. جمهور دوو ډیرو غټو پیښو واقعیتو اشاره وکړه چې یو د داود خان او د ډاکټر نجیب چې ضمانتونه یې ورکړه ملی متحد، بالاخره مخالف جهت چې مجاهدین او پاکستان او امریکا و پر خپلو ژمنو ونه درېدل. نو زه فکر کوم د ده تشویش دا دی چې سوله و، افغانان باید ترکشینې لاره ورته دغه کې جوړ کړي، او د بلې خوا هغه سری کرشي او چې دا واقعیت دی او دا حقیقت دی، د باید دا کړي وای، هغه دا چې د افغانستان ارضي تمامیت باید په دې کې د لاسه ولاړ نه سي، ملي حاکمیت یې ولاړ نه سي، او دا اتباعو حقوق چې په قانون یا اساسي کې ورکړل شوي دي دا د منځه وکت ولي خامخا به رئیس خپل
فکر سره تاسو یادونه وکړه چې د سولې وروستۍ کلی چې دغه د افغان حکومت په لاس کې ده، او بل اخر هغه کوم کمیس چې پرې شوی دغه به افغان حکومت او طالبان ګنډي. خو اوریدل کیږي د طالبانو د ریزم دا دی چې له افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی، وروستۍ حلو ځلو او وروستۍ پرمختګونو ته په کتلو سره فکر کوي چې بل اخر به طالبان به دې ته آمده شي چې له افغان حکومت سره د خبرو مستکینی.
زه سل په سل کې په دې باور کوم طالبان ناس کوي، طالبان نخری کوي، طالبان دغه یو شی ډیر علاقه لري چې ولی ظلمونه ډیر کړی، ځانمرګ بریدونه، مملکت د ترقی ساچولی، چې کدی دغه افتخار په لاس راوړي چې امریکایان خو نو موږ وېستل.
و موریدل چې د سیاسي چارو کارپو یونس فکور او د افغانستان د سولې په اړه باندې خبرې کولې، د ټینګار وکړ چې طالبان باید بل اخر له افغان حکومت سره خبرو ته کینی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به د ورځې په پای کې د شپږو نورو ولایتونو د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي. د انتخاباتو کمیسیون ویاند مرستیال ویاند ذبیح الله سعادت نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې کمیسیون عدالت او شفافیت په پام کې نیولی دی، خو نوموړي همدارنګه وویل د قانون له مخې نماندان حق لري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره خپل شکایتونه ثبت کړي. ناجی صاحبی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
نورستان، کونړ، خوست، فاریاب، بدخشان او فراه له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې ټاکل شوی نن یې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سعادت د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون هڅه کوي سو په همدې میاشت کې دا پروسه پای ته ورسوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري هم اوس د شپږو ولایتونو په وروستیو پایلو باندې کار کوي. هغه سیستم سره سر ورکوي چې تېره ورځ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته رسولی وو، او نهایي وروستی کوشش دغه دی چې د ورځې تر پایه پورې دغه شپږو ولایتونو وروستي او نهایي نتایج هم اعلان کړو.
له دې سره به د هغو ولایتونو شمیر اتلسو ته ورسیږي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نهایي نتایج اعلانیږي. د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې چې له ګڼو ستونزو سره مخ وې، دا مهال د شکایتونو کمیسیون وایي چې دوی به ونه توانیږي چې تر یوې میاشتې پورې د کابل د انتخاباتو په تړاو د خپلو څېړنو نتایج انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه پورې 13,000 انتخاباتي شکایتونه له دوی سره ثبت شوي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو له ابتدایي نتایجو د نوماندانو شکایتونه له یوې برخې شمیرل کیږي. یو شمیر معترض نوماندان بیا د کابل د انتخاباتو لومړني نتایج نه مني او په بیا ځلي انتخاباتو ټینګار کوي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوماندانو دغه غوښتنه غیر عملي ګڼي او ټینګار کوي چې نتایج د خلکو د رایو په اساس اعلان شوي. له بلې خوا د انتخاباتو د برخې کارپو فضل رحمان اوریا په دې باور دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کارکوونکي باید د شوي تقلب له امله له دندو لري او عدلی او قضایي ارګانونو ته وپیژندل شي.
کوم پایلې چې دوی اعلانوي او یې اعلان کړي دي، دا له فساد، ترغلیو او بې عدالتۍ نه ډکې دي، او دغه پایلې د افغان ولس ته به د منلو وړ نه وي.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید بیا په دې برخه کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ارزونه خنه بولی او وایي سره له دې چې په ځینو ولایتونو کې درغلۍ او تېروتنو په اړه نیوکې موجودې دي، اما په دې وروستیو پایلو کې چندان بدلون نه دی راغلی. د انتخاباتي څارونکو اندېښنه هم دا ده چې د معترضو نوماندانو او د خلکو د رایو په حق کې کمیسون عدالت نه دی تامین کړی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غوښتند کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې د 19.2 میلیون افغانیو په لګښت د 592 متر اوږدي استنادي دیوال چارې پیل شوې. د دغه دیوال په جوړېدو سره به زرګونه جریبه ځمکه د کونړ سیند له ګواښه وژغورل شي. د یاد دیوال د بنسټ ډبرې خودو مراسمو ته د ازادي راډیو خبریال روحلا نوري هم ورغلی او په اړه یې دغه راپور جوړ کړی.
د کونړ همیشه بهان سیند دواړو خواو ته په زرګونه جریبه ځمکه سیند لاندې کړي. په سلګونه کورونه او بې شمېره باغونه یې خړو اوبو وړي. په تیرو زیاتو کلونو کې د یاد سیند مهار کولو او یا هم د سیند له خېټې د لاندې کړو ځمکو د راویستلو دپاره هڅه نه وه شوې، خو اوس یې په بېلابېلو سیمو کې د بورډروالونو او استنادي دیوالونو د جوړولو هڅې پیل شوې دي. د دوشنبې په ورځ په څوکۍ ولسوالۍ کې د کونړ والي عبدالستار مرزا کوال د سیند غاړو ته د دیوالونو جوړولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
50 کیلومتره ساحه ده، نو آهسته آهسته انشاءالله پیل شو. د نن اول ورځ ده چې یا تیر ورځ مو افتا کړو، نن افتا کوو، آهسته د نور بیم انشاءالله په مخ ځي. دغه پروژه تقریبا 592 متره په اوږدوالي د بولډر وال ده، 9.8 میلیون افغانیو په ارزښت جوړیږي انشاءالله.
هغه وایي د دیوالونو جوړولو سره به په زرګونه هکتار ځمکه د سیند څخه جلا او د کرکلي وړ وګرځي.
تقریبا 5200 هکتاره مخته په لاس راځي چې دغه مځکې نه په د نیالګیو پروژلو کې د پاره د تحقیقاتي فارمونو په برخه کې پانتون په دې برخه کې تحقیق او څېړنې کوي د زراعت پوهنځی، او زه خوشحال یم چې نن دغه پروژه افتتاح کوو او دغه مځکه په لاس راځي.
سید مهربان د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وایي سیند ورته بې اندازې زیانونه اړولي دي، خو غوښتنه یې دا ده چې په سمه توګه باید دیوالونه جوړ شي څو یې ځمکې او کورونه بیا د سیند ګواښ سره مخ نه شي.
پاس غر دی او لاندې به سینو د چا وسه پرې نه کېده. د ظاهر شاه شپږ څلوېښت کاله حکومت پې تېر شو، خو زمونږ څه غور او څه نه دی کړی، او په بیلچا او په تسکورا او د لاس په ګټه څه نه کېدل. آریزیم پرتې دي، ستاسې شاهد حال روح الله انوري سره زموږ مخکې مرکه شوې وه. هغه کورونه دي، دا دیوال چې جوړېږي الله دې زموږ په ژوند جوړ کړي. نورې ګټې ته هم ضرورت دی او ستاسې د راغلي خلکو توجه ورته غواړو.
په کونړ کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو رئیس انجینر صفت الله شرف مل وایي.
په دې برخه کې درته ډاډ درکوم، زه خپله هم سوال انجینر یم، وخت په وخت په پروژو باندې ګرځم او ان شاء الله چې هغه څه نیمګړتیاوې چې په خوا وي د ولسونو موږ ورته متوجه کړي وي، هیڅ پروژه به کیفیت نه تطبیقیږي. هم ان شاء الله د دې تاسو ته ډاډ درکوم.
د یادونه ور ده چې د کونړ سیند زیاتې اوبه لري او د پسرلي او اوړي موسم کې د اوبو کچا ډیره زیاتیږي، چې د خلکو ځمکې کورونه او باغونه وړي او د سیند دواړو خواو ته پراته ولسونه د ډیرو نورو ستونزو سره مخ کوي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
نا. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا د کانګرس څارونکي اټکل کوي چې د امریکا د فدرالي حکومت د یوې برخې د بندېدو له امله دغه هیواد 11 میلیارده ډالره اقتصادي تاوان کړی دی. د کانګرس د بودیجې دفتر د څېړونکو مجموعه ده. د امریکا د فدرالي حکومت لویه برخه د دسمبر په 2 وتړل شوه او د 5 اونیو لپاره تړلې پاتې شوه. دا د امریکا په تاریخ کې اول وار و چې د فدرالي حکومت لویه برخه د داسې اوږدې مودې لپاره تړلې پاتې شوه. د دغه ځنډ د پای ته رسولو لپاره ولسمشر ټرمپ اعلان وکړ چې تر اونیو پورې به د حکومت تعطیل پای ته ورسوي. د فبروري 15 د تعطیل د برته پایل او یا هم د نه پیلیدو په اړه باندې به ترامپ بیا فیصله کوي. فرشتي جلال زی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د امریکا د کانګرس د بودیجې څارونکي ادارې د جنوري په 28مه نیټه په یوه رپورټ کې وویل چې د فدرالي حکومت د لوی برخې د بندېدو له امله تقریبا 8 لکه مامورین له کاره وتلي ول. ډېر مامورین په کورونو ناست ول یا یې له تنخوا پرته کار کاوه. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ او د کانګرس مشرانو د تېرې جمعې په ورځ موافقه وکړه چې فدرالي حکومت بیا پرانیستل شي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د 2019 میلادي کال په عمومي بودیجه کې له مکسیکو سره پر ګډه پوله د دیوالو جوړولو لپاره له کانګرسه 5.6 میلیارد ډالر غوښتي دي، خو د کانګرس دیموکراتان د دیوالو له پلان سره مخالفت لري او د ترامپ دا غوښتنه یې رد کړې ده. ډونالډ ترامپ په 2018 میلادي کال کې د جمهوري ریاست د ګټلو لپاره په کمپاین کې له خپلو پلویانو سره ژمنه کړې وه چې که بریالی شو د مکسیکو پر پوله به دیوال جوړ کړي. ترامپ ویلي چې امریکا ته د مکسیکو له خاورې د غیرقانوني مهاجرینو او د مخدرو موادو د جریان د قطع کولو لپاره د دیوال جوړېدل ضروري ګڼي. په رپورټ کې ویل شوي چې د حکومت د پرانیستل کېدو په لومړۍ ورځ ډېر مامورین بیرته خپلو کارونو ته ستانه شوي دي. د امریکا د کانګرس څارونکي اټکل کوي چې له دې سره به د مالي توان تقریبا 8 میلیارده بیرته ترلاسه شي، ځکه کارونو ته ستانه شوي فدرالي مامورین به بیرته خپلې تنخواوې ترلاسه کړي، خو د فدرالي حکومت دفترونه په موقت ډول پرانیستل شوي دي. ترامپ خبرداری ورکړی چې که د فبروري تر 15مې د دیوال لپاره د بودیجې پر جنجال له کانګرس سره موافقه ونه شوه بیرته به یې وتړي. ډونالډ ترامپ ویلي چې د کانګرس غړي د هغه د ټولو غوښتنو یا د هغوی د یوې برخې په اړه موافقه ورسره وکړي. د امریکا د کانګرس د ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو یوه برخه به د جنوري په 1 نیټه لومړی غونډه وکړي. د کانګرس د دواړو ګوندونو غړي به رسمن د ډونالډ ترامپ د غوښتنو په اړه بحثونه پیل کړي او د جوړجاړي پر امکاناتو به خبرې وکړي.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپول ولسوالۍ د ټکنور د کلي نشال سره په تماس کې ما د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته. بعد د سلام ازم اوسنه او تقاضا د غریبو خلکو دا تسلیحات دي چې په افغانستان کې کومې د سولې خبرې روان دي. الله پاک زموږ په وطن کې سوله امن راولي او که دا کومې جرګې چې په کې روان دي الله پاک دې ټول به خیر تمام شي. دا ځکه چې په افغانستان کې که غریب دی که مالدار دی که ځوان دی که زوړ دی که غټ کور کوټې دي ټول پریشانې باندې اخته دي او همدا هم سره دي چې خدای نن به ګو سوال هم لري ګو څنګه زموږ وطن ورانه تر بدر او خاور په سر دي په خاطر د دې چې زموږ په وطن کې جنگونه دي ډېر زیات ظلمونه پکې روان دي. همدارنګه خلک د تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي. الله دې وکړي چې زموږ د پیغام نشه شي او قبول د قدر وړ وګرځي. والسلام و رحمت الله و برکات.
السلام علیکم، محمد مرحوم د خدمت الله تک جکید ولسوالی تخر. ما دغه نظر د ټول پاتله چې طالبان د افغانستان د حکومت سره کښې مني او مخ خبرې سره ونه کړي هېڅکله به سوله راتګ ونه مومي. الله
السلام علیکم، زه اسدالله یم د ولایت څلورمې د وای سره راځي سه نو تماس نیولی دی. موږ د څلور میاشتې کېږي ماشینه یوه سربازم نه دی اخیستي. په خلکو دوکاندارانو مو ولاړ دي، هر ګړی پورې وړي دي، ګرد موږ ته ولاړ دي. څلور میاشتې کېږي یوه سرباز ته یوه ماشینه دی ورکړې. په یخ کمربندو کې هم کښېنولی دي. نو دا څنګه کیسه ده ولاکه؟ نو امیرونه زموږ غمو نه خوري، نه کومندان د لیوا خوري، نه والی صاحب خوري، نه رئیس خوري. نو هغه خپله په ښه چوکۍ کې ناست دي، د سربازانو غم نه دی اخیستي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو ته غواړم چې زین اوریدونکو موږ ته سیمسونه را لېږلې دي. افغان بیسیم اتسواتلس لارې بشیر حبیب زید لوګر له ازري ولسوالۍ لیکلې دي، باید ژر تر ژره خارجان ووځي ترڅو طالبان سوله وکړي. قاسم زواک له هلمند لیکلې، طالبان څه ډول سوله کوي؟ طالبان وایي موږ سوله کوو خو طالبان د دې خبره سوله نه کوي، بلکې طالبان په خځې ډول ملکیان وژني. ګلزمان کمال زید کونړ مرکز نه لیکلې، موږ په افغانستان کې داسې سوله غواړو چې د افغانانو امنیت او ګټې پکې پرزایوی. ګل احمد د کندهار څخه لیکلی دی، اشرف غنی د خبرو نه هرکلی کوم، باید د خبرې عملی شي او وسلوال مخامخ له حکومت سره خبرې وکړي. تاسو هم کولی شئ د افغان بی سیمه تاسو ته لسل لارې موږ ته لنډ لیکلي اس ام اسونه یا پیغامونه راوستوي ترڅو ستاسو په نوم درته خپاره کړو. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېږي. ملالۍ بشیر ستوډیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
ایتالیا پر اتلون کې وکال کله افغانستان د خپل ځواکونو پر استلو غور کوي. دا خبره د ایتالیا د دفاع وزارت ولور پوری چارواکي نن پروم کې وکړه. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې په خبرو کې د حکومتي پلاوي نشتوالی د سولې په برخه کې د هڅو پر وړاندې ستونزې رامنځته کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د پاکستان د صدر اعظم د هغه اقدام هرکلی کوي چې له مخې د تورخم بندر 24 ساعته پرانستل کیږي. په بلخ ولایت کې د پاکستان کنسلګری خپل فعالیت بیرته پیل کړ. د 2020 کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان او نورو ټیمونو سیالان او د لوبو میدانونه معلوم سول. پاکستانی چارواکي وای په بلوچستان ایالت کې د پولیسو پر ماموریت د وسلوالو کسانو په حمله کې درې پولیس افسران وژل سوي دي او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وای چې مسکو به د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو د حکومت د ملاتړ په خاطر هر ډول اقدام وکړي.
د سپورت نړۍ خبرونه هم رحمت الله افغان وای.
د 2020 کال د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان او نورو ټیمونو سیالان او د لوبو میدانونه معلوم سول. د نړیوال جام په استرالیا کې ترسره کیږي. د کرکټ د نړیوال شورا د نننی اعلان لمخې چې په استرالیا کې وکړ، افغانستان د اکتوبر په 28 او 28 لومړی دوه لوبې په پریټ ښار کې کوي چې سیالان یې لا نه دي معلوم. د نومبر په لومړۍ نیټه بیا په اډلیډ کې له جنوبي افریقا سره مخ کیږي. د نومبر په 14 په بریسبن ښار کې له انګلستان سره لوبه لري او د نومبر په 8 به په سیډنی کې له هند سره مخ شي. د کرکټ د نړیوالو شورا د نننی اعلان په مراسمو کې د نړۍ لومړی شمیر بالر افغان لوبغاړي راشد خان هم حضور درلود او ویل چې دی او ملګري به د لوبو د ګټلو لپاره پوره چمتووالی ونیسي. خو تر 2020 کال مخکې به سږ کال په انګلستان کې د ورځنیو لوبو نړیوال جام د مې له 13 پیل چې پکې به افغانستان په ګروپي دور کې د هند، پاکستان، استرالیا او ځینو نورو ټیمونو سره نه لوبې وکړي. او نیپال د کرکټ په یو ورځنیو لوبو کې متحد عرب اماراتو ته ماته ورکړه او لوبه او لړۍ وګټله. اماراتو نیپال ته 2450 منډې وکړې چې نیپال د کیپټان برسا خداکا د 115 منډو په واسطه د هدف پوره کړ. ته د نیپال او متحد عرب اماراتو ترمنځ یو ورځنیو سیالیو د دریو لوبو لړۍ وه چې نیپال یو دوه وګټله او دا لومړی ځل دی چې نیپال له بلې لوبډلې د ورځنیو لوبو لړۍ ګټي. نیپال له متحد عرب اماراتو سره د شلو اورونو درې لوبې هم لري چې د پنځشنبې په ورځ یعنې د جنوري په 1 پیلېږي.
سپورت نړۍ خبرونه، اقتصاد نړۍ خبرونه او د سیمې او افغانستان مهم خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو .com او facebook.com/ازادي راډیو کې لوستلی شئ. د کندوز